سهار لس بجی شوی احمد شی بریم دا سدی رڑو دری سات پخ پراونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو وروستي فشارونه مثبته نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټوله کلسوالي کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوری ډیپلومات کابل ته روان دی او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د رژیم ضد مظاهرې شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټوله کلسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل دی وایي د غور ټوله کلسوالي به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنی نه ده چې دا ولسوالي به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. شغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټوله کلسوالي په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرژوب لاوښتې خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرژوب لې داوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلي وو چې وسلوالو د پنجشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر ټوله کلسوالي بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټوله کلسوالي د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. له غور څخه د ازادي راډیو د خبر له مخې اوس هم په ټوله کې جګړه شته خو طالبان مجبور شوي دي چې د ولسوالي له مرکزي سیمو شاته شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنیو وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي خو هغه مهال خپل ایواد ته ستنېدل شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمې شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي و. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لس تنه وژلي وو. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوې ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي تر څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دی برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران یوې موافقې ته ونه رسېدل، خو د جګړې څارونکي خبر ورکوي چې د روسیه او سوریه هوایي ځواکونو د ادلب شاوخوا بمباري پیل کړي دي او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لورې د جګړې پیلامه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرژوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټر سرټنس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی 18 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطیني مظاهرتچانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تېرې مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 173 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواکه جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې لومړی ورزو د افغانستان د سولې د عالي شورا نصر ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته روان دی او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږۍ روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مسئله می کنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دی وی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له ګاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخونکې دي، په دې شرط چې ګاونډی هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې ګاونډی هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوی ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي دي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگتن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ځي، خو تر اوسه پورې د دې پلاوی د سفر نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي اسلام آباد ته ولاړ او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ترافیکي پېښه رامنځته شوې ده. صادق رښتینی له کندهار په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، دا څرنګه حادثه ده؟
شبر صاحب تاسو ته سلام. د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 45 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د ژړی ولسوالۍ پوځي مدد سیمه کې رامنځته شوې. د عزیز په وینا د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو 404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لارې وو، د یو مزدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز وایي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. البته دوی وایي چې د پیښې ټول مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی.
بله رښتینی صاحب، د ټپیانو په برخه کې ویل شوي دي چې څرنګه برسېرن ټپیان دي او کنه سخت ټپیان شوي دي ځینې.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیز وایي چې یو شمیر ټپیان د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دي، خو د ډیرو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی او ځینې لا هم د روغتون څخه رخصت شوي.
معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان په دې پیښه کې د کومو سیمو دي، یعنی اکثریت.
بلې، لکه څنګه چې مخکې مو ویل دغه بس موټر له هلمند څخه کابل ته روان و. ویل کېږي چې ډېری سپرلۍ د هلمند اوسېدونکي دي.
صادق رښتینی، مننه. و مو اورېدل چې د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د موټر د ټکر له امله، د دوو موټرو د ټکر له امله 15 تنه وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د روان خبرونې لوي برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام وړاندې کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راډیو چې کوم موضوعات یې چیړلې دي، واصل وسال دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هر ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم مخوستین کې تر وژل کېدو او د 500 نورو خبریالانو په ټپ کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید دونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت درځونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 30,000 کسانو ته مرګ ژوبله وښتې ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلی. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسی جرګې یو غړي جعفر مهدوی رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي.